On that cap. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان او افغانستان ترمنز د اوربند د رعایت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیه ولسمشر دا خبره د شنبه په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړه. د ترکیه د دولتي انادولو خبري آژانس رپورټ وایي اردوغان وویل چې ترکیه په پاکستان کې ترهګریز بریدونه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی له نږدې څاري. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه په استانبول کې د پاکستان او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دوهم او دریم پړاو کوربتوب وکړ. د ترکیه ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د خبرې اترې چې د ترکیه تر څارنې لاندې ترسره کیږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي او ویل چې انقره به په دې پروسه کې برخې اخیستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د جمعې په ورځ پرته له کومې ځانګړې نتیجې پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی پلاوی په دې هیله په خبرو کې برخه اخیستې وه چې پاکستاني پلاوی به د عملي غوښتنو په وړاندې کولو سره خبرې اترې وکړي، خو د هغه په وینا د خبرو اترو په جریان کې پاکستاني لوري د خپل داخلي امنیت د ډاډمنتیا لپاره ټول مسؤلیتونه افغانستان ته راجع کړل. له بلې خوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان د جیو نیوز ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل چې دا اوس موبایل چې د اوس لپاره باید افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند په خپل ځای پاتې وي تر هغه چې د هغه په وینا له افغانستان څخه برید نه وي شوی. هغه ادعا وکړه چې د استانبول د خبرو اترو په جریان کې د طالبانو پلاوی له دوی سره یوې هوکړې ته وبخښي. هغه ادعا وکړه چې استانبول د خبرو اترو په جریان کې د طالبانو پلاوی له دوی سره یوې هوکړې ته رسیدلی و، خو چمتو نه و چې لیکلی تړون لاسلیک کړي. د افغانستان په شمال کې د زلزله ځپلو لپاره د جاپان مرستې کابل ته رسیدلې دي. په کابل کې د جاپان سفارت وویل چې دا مرستې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون ته د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د ویشلو لپاره سپارل شوې دي. د مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ویل شوې دي چې کمپلی او توشکې پکې شامل دي. د تیر اونۍ زلزلې د افغانستان په شمال کې د انساني تلفاتو سربیره په څو ولایتونو کې د پام وړ مالي زیانونه واړول. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې د دغې زلزلې له امله 26 کسان مړه او 1,144 نور ټپیان شوي دي. سازمان دا رپورټ هم ورکړی دی چې 410 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د رپورټ له مخې زلزله چې د نومبر په 3 د سهار په 1 بجه د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو که هست شوه د ریختر په مقیاس 6.3 درجه قوت درلوده او مرکز د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې لاندې 23 کیلومتره ژور و. او د سوریې ولسمشر احمد الشره د یو تاریخي سفر په ترڅ کې متحدو ایالاتو ته رسیدلی دی. د سوریې دولتي خبري آژانس رپورټ ورکړ چې د دغه هیواد ولسمشر احمد الشره شنبه په ورځ امریکا ته رسیدلی دی. تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لرې کړ. شره چې د هغه ځواکونو د تیر کال په وروستیو کې د بشر اسد رژیم نسکور کړ، ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. دا په 1946 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحدو ایالاتو ته د دغه هیواد د یو ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغه پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه ورو. سیاسي چارونکي په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د خبرو له ناکامېدو وروسته د پاکستان د بریدونو د دوام او د اقتصادي نتایجو په هکله خبرداری ورکوي.
اقدام نظامی برای پاکستان هم کاری آسان نیستند.
نظامی اقدام پاکستان ته آسانه کار نه دی او ډیر ستونزې ورته خلق کوي. پاکستان د خلکو تر فشار لاندې دی او په افغانستان کې دننه د بریدونو له پایلو او ننګونو سره مخامخ کیږي.
د کډوالو عالی کمشنری وایي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او اخراج لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې ده.
دی وایي پولیسو زه له خپلې کورنۍ سره تر نیول کېدو وروسته چې کمپ ته انتقال کړم هلته شپږ ورځې توقف وم. هلته د کډوالو وضعیت ډېر ناوړه و. دوی به هره ورځ کډوال راوړي.
د ملګرو ملتونو تازه رپورټ ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو تولید کې 40% کې کموالی راغلی. نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په استانبول کې د طالبانو او پاکستانی پلاویو ترمنځ د دریم پړاو خبرو اترو له ناکامۍ وروسته یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان د پاکستان د بریدونو د دوام او د اقتصادي پایلو په اړه خبرداري ورکوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې هر ډول پوځي اقدام به د پاکستان لپاره اسانه نه وي او له جدي ننګونو سره به مخ شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د دریم پړاو له ناکامۍ وروسته یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان د پاکستان د بریدونو د احتمالي دوام د پوځي اقدام د ننګونو او له امله یې د اقتصادي پایلو په اړه خبرې کوي. ځینې وایي چې احتمالا د افغانستان په خاوره کې د پاکستان بریدونه وخت په وخت دوام وکړي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي د شنبې په ورځ د نومبر په 8مه ازادي راډیو ته وویل
وخت به وخت امکان داره که حملات پاکستان به افغانستان ادامه بیفته.
وخت به وخت دې امکان شته چې پر افغانستان د پاکستان حمله دوام وکړي چې دا د افغانستان د حریم نقص دی او له نړیواله اړخه هم د غندنې وړ کار دی. خو رښتیا دا ده چې پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیمو کې پراختیایي پروژې پلي کړي چې د پاکستان خلک له حکومت څخه رضایت وښیي او په دې ډول د خلکو ترمنځ د ټي ټي پي پرشان ډلو ته اصلا ځای نه پاتې کیږي.
خو یو شمیر نور سیاسي شرونکي وایي چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پوځي عملیاتو ترسره کول به د پاکستان لپاره اسانه نه وي او د هغه هیواد لپاره ډیره ستونزې او پیچلتیاوې رامنځته کولای شي. سیاسي شرونکي سمی یوسف زای وایي
اقدام نظامی برای پاکستان هم کاری آسان نیستند.
نظامی اقدام پاکستان ته آسانه کار نه دی او ډیر ستونزې ورته خلق کوي. پاکستان د خلکو تر فشار لاندې دی او په افغانستان کې دننه د بریدونو له پایلو او ننګونو سره مخامخ کیږي. مهمه دا ده چې ټي ټي پی به په اوسنیو حساسو شرایطو کې په سترو حملو لاس پوری کړي کنه. خو په هر حال وروستي اقدامات په ځانګړې توګه پاکستان ته اسانه نه بلکې له ننګونو ډک دي.
د طالبانو حکومت د استانبول د خبرو اترو ناکامي د پاکستان د غیر مسؤلانه چلند او د همکارۍ د نشتوالي له امله بللې ده. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ د اکتوبر په 8مه په یو آنلاین مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د دوی او د منځګړو د هڅو سربیره پاکستان لا هم د خپل داخلي امنیت د ډاډمنولو مسؤلیت منلو ته لیوالتیا نه ده ښودلې او هڅه یې کړې چې دا مسؤلیت د طالبانو د حکومت پر اوږو واچوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم ویلي چې په استانبول کې له طالبانو سره د پاکستان خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسېدي او دوام لپاره یې هیڅ پلان نشته. د استانبول خبرې اترې د نومبر په 6مه او 8مه ترسره شوې. پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا بار بار رد کړي او وایي چې ټي ټي پی د پاکستان داخلي مسله ده او له دوی سره هیڅ تړاو نه لري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان جی نیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند به تر هغه وخته په خپل ځای پاتې وي تر څو چې په خبره یې له افغانستانه برید نه وي سوای. هغه مخکې خبرداری ورکړی و چې که خبرې اترې ناکامه سي نو پاکستان به د افغانستان پر وړاندې جګړه پیل کړي. د استانبول د خبرو اترو له ناکامۍ وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی حکومت په امنیتي برخه کې له پاکستان سره همکاري کوي او د تل په څیر به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د هغه هیواد پر ضد وکارول سي. خو ټینګار یې وکړ چې دوی به د هر ډول تیری پر وړاندې له ځانه دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې اوربان او په استنبول کې د خبرو اترو پر دوهم پړاو موافقه وسوه. د روانې شخړې له امله د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د پاکستان لخوا د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوي دي. ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د لارو بندېدو او امنیتي کړکېچونو د افغانستان په سوداګرۍ او وارداتو فشار راوستی دی. د دې کارپوهانو له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید بدیلې لارې ومومي.
طالبان باید د وچو تازه میوو د لیګ لپاره د نورو ګاونډیو هیوادونو له لارې لکه ایران، ازبکستان، تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو لارو نه استفاده وکړي او هوایي دهلیز باید تقویت شي. د هوا له لارې نه باید د نړۍ مارکیټونو ته زموږ محصولات ورسیږي. یخچالي زیرمې باید تقویه شي. کورني بازار پیاوړتیا او همداراز د خصوصي سکتور ملاتړ کولای شي د هیواد اقتصاد ته کومک ورکړي.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو له ناکامۍ وروسته یو شمېر خلک وایي چې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې هر ډول ناامني به خلکو ته زیان ورسوي او هیڅوک بله جګړې ګټه ونه کړي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د ستونزو یوازینی حل د خبرو اترو دوام دی.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقیف او له دې هیواده د ایستلو پروسه چټکه شوې ده. دوه دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي دي چې د اکتوبر له 26 څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 10,000 څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي او په همدې موده کې له 10,000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقف شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په وروستیو کې د بې اسناد افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې او د حاجی کمپ په نوم هغه ځای چې دغه افغانان پکې ساتل کیږي هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
یو افغان چې لتیر نږدې یو نیم کال رئیس متحده ایالاتو ته د تک په هیله د خپل کیس د پروسس لپاره پاکستان ته تللی وای. پولیسو څو ورځې مخکې ونیو او په جی کیم کې تر شپږ ورځنی توقیف وروسته یې بیرته خوشی کړ. هغه چې په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، نن د نومبر په 8 ازادي راډیو ته وویل چې په جی کیم کې د توقیف افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی پولیسو زله خپل کورنۍ سره تر نیول کېدو وروسته جی کیم ته انتقال کړم. هلته شپږ ورځې توقیف وم. هلته کډوال وضعیت ډیر ناوړه و. دوی به هر ورځ کډوال راوستل. زه مجبور شوم چې په ډیرو پیسو عاجلی ویزې ترلاسه کړم او د ریپورت لګواخه وژغورل شم. دی وايي هغه لیک چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له لوري افغان کډوالو ته ورکول شوی پاکستانی پولیسو ته د منلو وړ نه دی. د پاکستان په کویټه ښار کې یو بل افغان کډواله طیبه حسینی وایي د پولیسو د نیولو له امله په ډیر اندېښنه کې ده.
جستجوی خانه به خانه پولیس ها جریان داره. کسایی که مدرک ندارن اونا رو میگیرن، دسکریپ کرده با خود میبرن. بالای خانم، مرد، پیر، طفل خرد، اصلا هیچ کدام رحمی ندارن. همه اینا رو با خود میبرن به مراکز دیپورتیشن. در یک شرایط بدی قرار داریم. از طرف شب و روز آرامش نداریم، خواب نداریم، طفلای ما میترسن.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف کولو او له دې هیواده د ایستلو پروسه چټکه شوې. دغو دواړو سازمانونو پرون د نومبر په 10 په یو ګډ راپور کې ویلي د روان کال د اکتوبر له 26 د نومبر تر لومړۍ نیټې په ټولیزه توګه 10,348 افغانان د تورخم، غلام خان بندر، چمن او بارامچی له لارې افغانستان ته ستانه شوي. د راپور پر بنسټ چې په دې موده کې د افغان کډوالو د ستنېدو کچه د تیرې اونۍ په پرتله 1,000 لوړه شوې. په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې بیا پاکستان 2,000 بې اسناد افغان کډوال نیولي او توقیف کړي او دا شمېر د تیرې اونۍ په پرتله 146% زیاتوالی ښیي. په راپور کې دا هم راغلي چې نیول شوي ډېری د ای سی سي کارت لرونکي او بې اسناد افغانان دي. دغه راز د نیول شویو له ډلې 3% نور د پیوار کارت لرونکي دي چې ډېری په بلوچستان ایالت کې نیول شوي. پراپور کې راغلی چې د سپین بولدک چمن او تورخم د لارو خلاصېدو د کډوالو د راستنېدو نیولو او توقیف په کچه مستقیم اغیز کړی. د راپور د معلوماتو له مخې د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 3,000 څخه ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. په دې راپور کې راغلی چې د غراز د روان 2015 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې د نیول شویو کسانو شمېر 1,229 کسانو ته ورسېد. د دې تر څنګ په راپور کې دا هم راغلی چې په روان کال کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه نوې لارښوونې خپرې کړې چې دغلته د افغانانو په وضعیت هم اغیز کړی. په راپور کې راغلي چې د جنورۍ په لومړیو کې امر وشو چې افغانان دې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. په اپریل کې د ایس ای سی کارت لرونکو په جولای کې د پی او آر کارت لرونکو د ایستلو پرېکړه وشوه. په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د نیولو او شړلو د دې پروسې داسې مهال زور اخیستی چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخه نیولې او اوس مهال دوی له قانوني اسنادو پرته په بي ویزا ژوند کوي. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه، مدني او د بشري حقوقو فعالان، خبريالان، هنرمندان، د ښځو د حقوقو فعالان او نور زیانمنونکي کسان شامل دي چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پرېښی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر په وروستیو کې خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو د جبري راستنېدو نوې څپې ډېرې افغانان له خوندیتوب څخه محروم کړي دي.
له بازارونو،
له لوبخالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ننګرهار کې د دینګي ناروغي موارد ډېر شوي دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل چې په خپل د کورنۍ غړي او د کلي او سیمې ډېری اوسیدونکي په دې ناروغي اخته شوي دي. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس امین الله شریف هم آزادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. ویل دا مهال یوازې نږدې 90 تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي. دینګه یا ژوره تبه یو ډول وایروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
ګنګس په پرته وم خو بیا چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره ښه یم، شکر دی.
وایي دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په دینګې تبې اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار د اوسیدونکي بسمینې وړاندې آزادي راډیو ته وویل،
ډینګو میسج چې چلو ما یو څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو، تبې نیولې وم، د ځان درد مې ولو، سر درد مې ولو، ګنګسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کامی ولسوالی اوسیدونکي لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په ډینګې ناروغي اخته شوي دي.
زمونږ خپل په کورنۍ کې هم زمونږ یو دوه غړي په ډینګې ناروغي باندې اخته دي. په کلي کور چم گاوند سیمه کې ډېری خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د ډینګې تبه لري. دغه ناروغي بیخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
ډینګې تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دینګې تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغه تبې نښې نښانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدی ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوه ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستري شي. او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د امیر روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
ډینګي ناروغي خو بیخي ډیره شوې ده. دومره ټول ننګرهار نه ولې ډیره ولسوالې نه ولې دي. موږ د انتاني شفخانه کې بیخي ځین استه دي. اته اتیا پرې کسان خو هم بستر دي. بیخي زیاته شوې ده.
نو موږ زیاته وی ته داسې مهال ده چې ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي ډینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډیر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمی آزادي راډیو ته وویل،
خو د دې خاص تدابیر نشته دي.
مریض بد بدن مایات پورا کی جوس تازه میوی په کافی اندازه استعمال کی او په درملو کې وځي پرستامول دي.
نو موړی سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي، او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډېر مایات او ویټامین سي واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګي تبه د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي، او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 4 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 300 1 1.
د ملګرو ملتونو یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کمغلی راغلی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کبله هم اندېښنه ښودلې ده چې په دې هېواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدرو موادو د جوړولو کچه لوړه شوې ده. دا مواد په لابراتوارونو کې د طبیعي بوټو د کارولو په وسیله جوړیږي، ځکه نو د جوړولو بهیر یې ساده دی. د پولیسو لپاره یې موندل ګران دي او تولید هم د اقلیمي بدلونونو پر مهال نه زیانمنیږي. راپور همدارا زیادونه کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله له بندیز وروسته د کرنیزو ځمکو کچه راکمه شوې ده. په دې اړه د احمد تکل په تفصیلي راپور کې د افغان کروندګرو پر ژوند د کوکنارو پر کرکیله د بندیز عواقبو ته کتنه شوې ده.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د یو لرې پراته کلي اوسیدونکي عبدالله په خپله ځمکه کې په پټه یو اندازه کوکنار کرلی دي. عبدالله چې دا یې اصلي نوم نه دی، وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د له منځه وړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی، او دی نه پوهیږي چې د کوکنارو کروندو ته به یې څه ورپیښ شي. د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کوي.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي، هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری یې هم نه. خلک بدیل کښتونه کوي. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کوي. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي. بېکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
له بادغیس ولایت څخه هم یو کروندګر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کروندګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلی دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي، نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې وروسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاو. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,20,000 هکتاره ځمکه رانغاړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې UNODC سروې ښیي چې په 2024 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتاره ته راټیټه شوې ده، چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چار برجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختې او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز
چې دی په خاص ډول چاربرجک ولسوالي د کرکیلې لپاره تر ټولو پراخې او ښې ځمکې لري. حتی داسې سیمې هم لري چې ځمکې له تیرو 100 کلونو راهیسې نه دي کرل شوي، ځکه هلته اوبه نه ورسیږي. نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې ځمکې لري. ځمکې یې تیږې نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته یې کمی دی اوبه دي. نیمروز د هیواد د جنوب لویدیز په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالی سخته ځپلې ده، خو د کرنې د چارو د کارپوه هدایت الله عمرخیل په باور له غزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي. ښاغلی عمرخیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیز په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالی ده.
ځمکه هغه وخت شاړیږي په افغانستان کې څال ته اوبه ورونه رسیږي، شپږ لا اووه میاشتې کېږي چې په جنوب غرب حوزه کې باران نه ده سوی چې دا خپله باید سې داسې وي چې ځمکې شاړې شي. روجا کې چې کوکنار کرل کېږي دا دو فصله ځمکې دي، یو فصل به یې مخکې تنا کوکنار کرل کېدل، دویم فصل به بېلې غنه شاړ وو، یعنی دوی به چېنه کرل. فرضاً د نوزاد ولسوالۍ چې ډېره وچکالۍ ځپلې ده، اما متاسفانه چې ډېر شیان له بینه تللي او دا باعث دې شوی چې ځمکې شاړې شي. زما په فکر تخیرات اقلیمي کمبود د اوبو ډېر رول لري، نه د کوکنارو نه کرل.
د یو این او ډی سي د راپور له مخې د کوکنارو پر کر د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې څلوېښت سلنه کرنیزه ځمکه شاره شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سږکال د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو. د ادارې ویلي دي چې دا غنم تر ډېره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فراه او بادغیس له اوبیزو او للمي ځمکو ترلاسه شوي دي، خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې 4 او په للمي ځمکو کې 4.5 سلنه کم شوي دي چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمرخیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمرخیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د ځمکو کارل ډیر سوي دي په افغانستان کې، ولې په دې چې هغه ځمکه چې په دښتو کې وي اوس تبدیل سوي دي په خیراز ځمکو، لکه دښتي مناطق له غزنی نیولې تر هرات پورې اکثرا دا سیمې دي. بعضي خلکو دا نوی سیستم چې هغه قطرهیي سیستم ده دا اوس فعلا د وردګ ولایت په بعضي سیمې دي، په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعماليږي، چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کم اوبو مونږ کولای شو چې ډېرې ځمکې آبیاري کړو. سره له دې چې یو بل منفي فکتور دا ده چې د ځمکې د اوبه راوځي او بېرته هغه تغذیه کېږي، نه دا بل منفي تاثیرات دي، اما ځمکې ورسره شیرازه سوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې همداراز راغلی دی چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کروندګرو عواید هم تقریبا نیمایي شوي دي. د راپور له مخې په 2023 کال کې له دې درکه د کروندګرو عواید 2.8 میلیون ډالر وو، په داسې حال کې چې سکل د دوی عواید 1.3 میلیون ډالر ته رسیدل. په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشئ توکو کارکلې بند شوی ده، سره دی چې د غیر قانوني وایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا میلیون ډالر ترلاسه کول. د دې د جبران لپاره البته د کرنې نورې قانوني لارې مشته ده. بزګران کولای شي چې زعفران وکړي، د میوه باغونه جوړ کړي، شنې خونې، شاتچري او لبنیاتو کوچني فارمونه، دا ټول هغه قانوني لارې دي چې کولای شو د دې د جبران او بدیلو لار په توګه وکړو.
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز له فرمان وروسته دا دود د هیواد له جنوب څخه د شمال او لویدیز ځینو سیمو ته ولاړ. له دې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کروندو کې د پام وړ زیاتوالی راغی. د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له هغو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمې ته استول شوي وو، د سیمه ییزو کروندګرو په نښتو کې ګڼ کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړې چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کروندګرو سره مالي مرستې وکړي، او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده. د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال افغان کروندګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظمې مرستې ترلاسه کولې، خو د طالبانو له بیا واکمنې دوروسته نه یوازې دا بلکې نور مرستې هم تقریبا د نشت کچې ته راولوېدې. بدخشانی کروندګر عبدالله چې په مستعار نامه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې له کروندګرو سره هیڅ راز مرستې نه دي کړي، نو ځکه ده په خپل لاس جریبه ځمکه کې په پټه کوکنار کرلې دي.
ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
ولسواکی
دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د ازادي ملمه
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل ملمه ده، زبی شفق. له دوی وورو شفق سپ د حقوق پانځیت سه تاسو کا مې وکیدلې دا رښتمه مو په خپل خوشاله کړي وو کنه د نمبرو په اساس ورته راخله.
ډیر مننه شبر صاحب. سلامونه غرنښت ټول اوریدونکو ته او تاسو ته. زما معمولا لډیر پچوالی څخه د حقوق او سیاسي علومو سره جوړو، چې کله د کانکور امتحان ورکي نو دا رښتیا مې خپل خوښ باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړیو، لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علومو، او دوهم انتخاب په سهمیا کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پنځه تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله، څنګه زړه مونږ غوښتل چې ادبیات ولولې؟
ولا دا خبره به خپله درسته ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویل زما له لوی سره د ازادي مطالعې سره جوړول کوم حاج مثال یا عمر ډیر کامل ما به ځینې مجلې لوستل چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې ځکه د مکتب یا ښوونځي زده کوونکي یو زموږ په کلی کې یو څوک لیوال او هغه په ننګرهار پوهنتون کې محصلین وو، نو هغوی به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې. د علوم اکاډمي یوه مجله وله د کابل په نوم چې تحقیقي مواد پکې خپرېده، دغه راز د مینې په نوم یوه مجله وله ادبي او فرهنګي مواد پکې خپرېده. نو هغه مجلې مې لوستلې د ازادې مطالعې سره زما د هغه رئیس جوړ وسوله. دا مې ځینو مشایرو پروګرامو کې هم برخه اخیستله، خو ما دغه حقوق په دې خاطر انتخاب کړ چې ادبیات باید مسلکي ونل ولم، ادبیات باید د ذوق خاطر ول ولم. او ادبیات چې ما لوستله مې په ادبیات کې مطالعه کوله، یعنې د شاعرانو سره مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستله، یعنې ځینې شاعران مطالعه کوله. نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړ چې ما خوشاله او ادبیات د ذوق خبره سولم. پسند کې په ادبیات مور سره فعالم اوس فعلا هم ادبیات کې اختایم، ادبیات کې مطالعه کوم، تاریخ کې تحقیق څېړنې کوم، او کوم بیا مسلکي ولا.
تاسو ول سیستاسو کلی ته مجلې درتلې، خو دا مورتهونه ول سیستاسو کلی چرته ده؟
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یو کلی کې هلته ونړۍ ته راغلم، او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نه باور کړې. نیمایي زده کړې مې کابل کې وکولې، هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لو، ما تقریبا اتم و نهم و لسم و او یو لسم څه په نهه تدلې ولوستله په کابل کې مې دلې وویل. بیا وروسته بیرته زابل ته ولاړم، او کله چې را فارغېدم په زابل کې د ښوونځي څخه فارغ شوم.
کله چې کابل ته راتلې هغه د جګړو په وخت کې د ژبه مشکل مون نه درلود، ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي.
زما د ژوند د ترټولو ترکو خاطرو څخه به واهم هغه چې په کابل کې زه ورسره مخ شوم. زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په پیسې باندې چې هغه وخت کاروبار درلود، یو زه مسافر وم، پر ډیر کم عمر زه کابل ته راغلم. معمولا کله چې د یوې ترافیک سیمې څخه د یوې کلیوالي سیمې څخه یو ماشوم و دغه سی یو برنپس شهر راځي، نو دغه ماحول سره نابلدي، د خلکو سره نابلدي. نو هغه ورونو زه افغان ښوونځي ته ورسوم، دا یو خصوصي ښوونځی و. پښتو یې درلوده خو دری ډېره وه. نو هلته پر هغه رسمي لباس یا یونیفورم باندې هم ډېر تاکید کېدی چې تاسو باید یونیفارم واغوندي محل زده کوونکي راځي. نو زه په سیم کې وم، دا سپینه کناری خولۍ مې په سر وله، معمولا هغه د خپل ولایت او کلي کلچر او فرهنګ مې ساتي. یو استاد راغی، هغه زما سپینه خولۍ داسې راواخیستله. زه د پای له خوا څخه تقریبا څلورم میز باندې ناست وم، یو بل ځوان ماسره ولو، البته په هغه وخت کې خو موږ ډېر کشران ولو، هغه د هلمند یعنې د جنوب زون څخه، په دغه سیم کې موږ یو زه یو هغه ځوان، دا خولۍ داسې پر میز باندې وویشتله. یعنی په عین حال کې ما ته دا راوښوله چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتې. ما ورته وویل استاد ملا څنګه ده، زما خوري دي ولې داسې درته وویشت؟ نو ده داسې په غوسه راته وویله، وایي بل ځل دا خوري دلته ما په سر کوو، د ټولو ماشومانو خوري نه دي په سر، او ستا پر سر ده، دا مکتب ده، دا رسمي ځای، ته باید د کلي هغه دغه ونه ساتې. ما دا خو زموږ فرهنګ ده، زموږ کلچر. نو ده راته وویله چې د خپل فرهنګ کلچر دې بیا ورې ساته.
که چېرته راشو لیکوالي ته، شفق صاحب تاسو تر اوسه پورې څه لیکلي دي؟
زما معمولا له کوچنیوالي څخه د تاریخ سره جوړونه، تاریخ مې یو ډول په داستاني شکل باندې لوستی، ځینې ناولونه به مې لوستل، بیا مې د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي، په اساس ته مې تاریخ لوستی، بیا د افغان لیکوالانو، د پوهاند حسن کاکر، دغه راز د حبیبي صاحب، د میرغلام احمد غبار، د ځینو نورو، علي احمد کیزاد، د ځینو نورو افغان ورشینو تحقیقي مواد، څېړنې او کتابونه ما ولوستل. هغه څه خورسه ما تاریخ کې څېړنې را شروع کړلې. تر دې مهاله پرې مې ګڼ شمېر تحقیقي مضامین لیکلي په یوپان کې خپره شوي دي، البته په کامې پاڼه کې، په دعوت پاڼه کې ځینې تحقیقي مواد. دې څه خورسه بیا هڅه کوم چې دغه لړۍ نوره هم وغځو، او راتلونکي کې چاپي آثار ته مې اراده لرم په برخه کې چې یو څه کار وکړم.
کله چې تاسو په زابل کې وئ، هلته مو په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته، هغه ادبي غونډې او بهیرونه اوس هم روان دي؟
ډېرې لږ وې، ډېرې لږ وې. هغه حالاته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای، هغه څه نه ولې، یعنې څنګه چې په کار وله غونډې هغه څه نه کېدلې. ما یوازې د مکتب په پروګرامو کې برخه اخیسته، ځینې وخت به مې انانسري کوله، چونکې زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډېره جوړه وله، د ادبي غونډو سره، د مجلسونو سره، پروګرامونو سره، خاص ډول د ادبي پروګرامونو سره. نو د مکتب په پروګرامو کې به مې برخه اخیسته، یا چې به راغلو د انګلیسي د کورسو په هغه وخت کورسونه ډېر ول، هغو کې به مې برخه اخیسته. بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره پالل، یعنې شعر شاعري به هم پکښې وله، یا به مې شعر پکښې وله، یا به مې غزل پکښې وله. د هغه څخه وروسته بیا زه یوې محلي راډیو ته ولاړم، اوس هم خپرونې ورته استوم، معلوماتي خپرونې، البته د سرغار په نوم هغه راډیو کې چې ما کار رافیل کوي. نو هلته مې یو خپرونه درلوده، د تاریخ نړۍ په نوم خپرونه، هغه اوس هم البته شته. د هغه څخه وروسته بیا یو بهیر موږ رافیل کوي، د سرغار په نوم، دغه بهیر بنسټ هم موږ کښېښوي. نو بیا مې چندانې په غونډو کې برخه نه ده اخیستې، خو اوس هم هلته چندانې غونډې نشته، البته کندهار کې مخکې وې.
د آزادي میلمه مو زبی شفق دی، کابل پوهنتون کې د حقوق او سیاسي علومو محصل دی، هم لیکوالی کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري، او هغه برخه کې کار کوي. د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولی شي؟ چې دغه راډیو سره همکاري کوي، سختي په څه کې ده او اساني په څه؟
ژورنالیزم شواله ده، د شبر صاحب چې ژورنالیزم کې هغه انسان جوړیږي، او معمولا ټولنه د ټولنې خلکو ته پیغام رسولی کېدلی شي. او سختوالی دا دی چې ستړیا ډېره لري، فاشله سرګردانی لري. د مثال په ډول کې څوک یو ځای څخه راپور کوي، ستړیا لري. او د غزما برخه چې بیا ده، زه کله چې خبرونه آماده کوم، لومړی تحقیق ورته کوم، له بېلابېلو سرچینو څخه معلومات اخلم، له هغه څخه وروسته ځان سره تکراروم، بیا چمتو کوم، او بیا خبرونه ورباندې جوړوم. نو سرګردانی او ستړیا ډېره لري، په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسؤلیت هم دی، ځکه که چیرې یو ژورنالیست یا یو محلي خبریال د یوې راډیو یوه کوچنۍ غلطي وکړي، دی تر فشار لاندې کېږي. خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک یې تحدیدوي په یو په بل نامه باندې. نو تر ډېره پورې په دغه مسله کې هغه محتاطوالی ډېر اړین دی، او ډېر فکر.
شفق صاحب، تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یوې پروژې رضاکاره چارې هم مخته وړي. د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي دا څنګه پروژه ده؟
موزیلا کامن وایس په 2012 کال کې رامنځته شوې ده. دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راواخلي پروسس کړي او د ای آی ماډلونو کې ورک شي. چې پښتو ژبه چې ده د ای آی او د ټکنالوژي څخه لیرې پاتې ده او اوس وخت کې چې د ای آی انقلاب مخ پر وړاندې او سرخون روان دي، په کار ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي. دا پروژه د لپاره مسسوي ده چې د ژبو توانو کوي، یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راواخلي او بیا ای آی ته ورکړي تر څو پوری د ای آی ماډلونه دا غو ژبو په خبرو باندې پوسی، دا غو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوسی. مثال په ډول موږ غو نه ورکو په موزیلا کې ای آی کې ورکو، ای آی هغه غو نه راخي پروسس کوي. لږ څه فرصت به ګټه دای پښتو ژبه ته شي. موږ مثلا ای آی ته ورکو، د ای آی سیستم کې ورکو، هغه به په سی ډول ژغیش کوي او کوي ژغ ورکو هغه په سی ډول مثلا کولای شي. دا چې چې پیټي کې اوس موږ وګورو چې چې فیچي د پښتنو غوندې تلکوز نشي کولای، یعنی د ورداګو په لهجه، د کندهاریانو په لهجه، د غراز د لویدیځوالو په لهجه، په مشرقي لهجه باندې، په نور لهجه باندې، یعنی په ټوله کې د پښتو ژبې په بیلابیلو لهجو باندې یو ډول ماشيني دغه کې تلفظ کوي. پر دې څخه وروسته کچيري په موزیلا کې ژغونه ډیر چې دغه د ژغ تاونو کوي سي چې چې فیچي باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي او ډیر پرې به هغه د پښتنو کوم خبرې شي هغه هم په سي ډول فهمولای شي باندې په دې ډول. نو دا پروژه د لپاره مو سره تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدو پر لور باندې بوز یو پښتو د کمپیوټر ژبه، پښتو د سیستم ژبه، او پښتو او ماشين ته ورداخله تر څو پرې موږ راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو تحقیق وکړو، مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشين. اوس
تاسو مثلا یو صورت سبتوي په خپل شخ ورته لولي هم داسې کوي؟
معمولا موزیلا څلور برخه لري، یوه د سبت برخه ده، یوه د اوریدلو برخه ده، یوه د جملو د کتنو برخه ده، البته درې برخه راځي. د سبت برخه کې موږ موزیلا ته ژغونه ورداخلو، یعنی لومړی جملې مشترانه، هغه جملې مشتبو، دغه څخه وروسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه ده. په هغه برخه کې بیا موږ هغه جملې چې صحیح اغه تاییدو چې مثلا زغې زغې کړتیا ون لري، سمې تلپ سوي، معیاري اصول برابرۍ، او که چیرې ناسمې موږ ردو، او د جملو بیا کتنه برخې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا ژغونه چې موږ ثبت کړي دا را اخی د ای آی ماډلونو کې ورکی، او البته د ای آی ماډلونو کې دا د ژغ تونو کوي چیرې او د پښتو ژبې د بیلابیل لهجو څخه په ای آی ته ژغونه ورداخلي چې په اړه کې دا چاره د دې لپاره چې ګټوره په امیدای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي ای آی ماډلونه او د غراز د چټ جی پی ټی کوم نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی، متن پښتو، متن په ژغ او پښتو ژغ په متن باندې واړی، او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نور ژبو کې اسانتیا ولري ای آی او د غراز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي، پښتو به هم د ټکنالوژي د رګر څخه فاتني او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل.
دغه ژغونه ستاسو ته ثبتوي، نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده، دا خو ساده کار هم نه ده، یا یو تلفظ تاسو کوي جن وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې، مثلا دغه وس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل، نو فکر نه کوي دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقتونه شي؟
بلې، هو دقت ډېر مهم دی، ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوئ هلته عربي پرې راځي او پښتو پرې راځي، اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلفظ کېږي او لیکل کېږي. په مخ کې ویل شبر صاحب درې برخې هلته لري موزیلا. لومړی د جملو د کتنې برخه ده، بیا د سب برخه ده. د سب برخه کې چې کوم حال موږ یوه جمله تلفظ کوو، سب کوو، هغه یو سب بیا پنځه نفره نور دغه کوي، رل تایید کوي. کچیر یا سبت یا جمله چې ویل سوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ سوی ول، ژغیږه په کټکای نه درلوده، تیز نه و تلفظ سوی، او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل سوی و هغه سي هغه جمله ویل سوی یا تلفظ سوی ول، بیا هغه نفر هغه ژغ تاییدي. په پنځو نفرو کې باید درې نفر تایید کړي تر څو پرې چې موزیلا هغه ژغ واخلي پروسس کړي او د ای آی ماډلونو ته خلاص ورکړي. کچیر په پنځو نفرو کې دوه نفر راکه غژغ او درونه پر تایید کوي کوم سی کیش او کچیر بیا درونه پر برعکس راکه او درونه پر تایید کوي بیا غژغ نسی کیش نو موزلا هغه غونه نه اخی چې مثلا هغه یا غژغ کړتیا ولري یا ناسم تلپسوي نو کیفیت معیار او شفافاله په دغه برخه کې ډیر اړین دي تر دې مهاله پریموز په موزلا کې تقریبا 300 کار کړی دی او تر فارسی اردو او کوردی او ځینو نورو ژبو مخته یوازې هغه ژبې چې نړیوالې دي د مارکیټینګ ژبې دي د تجارت ژبې دي او دغه راز نړیوال سطح باندې معمول دي د پهول او راپهول ژبې دي لکه انګلیسي او دغه راز جرمني او ځینې نور ژبې هغه لا فاته دي موږ امیدوار یو چې نړیوالو ژبو سره سیالي راواخلو او سمو تلګي
مثلا تاسو جمله لولی او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي اغه هم محصلین دي د کسان دي او کنه د کس څړل کسان له تاسو سره ځي شي بده پدې موزیلا کامن وایس
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی زموږ سره تقریبا موس د ترډیر فری د پانتون محصلین را سره د ځوانان سره موږ د میډیا لارې کمپاین ډیر فراخ کړي او حتی اوس په فزیکی ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راو باسو په حضوري او فزیکی ډول باندې دا کمپاین په پانتونو کې هم کو د پانتونو محصلین مر باندې راول او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې پلارو ته شولې چې د مهاله پرېښه تاثیر کړی دي نو په موزیلا کې تقریبا ټول محصلین او لوستي خلک کار کوي البته پر ځکرانه راول باندې نو کچیر یو څوک لوستل ونس کوي هغه خو بیا هر ډول جمله تاییدي هغه د جملې غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي ځکه په جمله کې د پنځو یګانو مراتول ډیر مهم دي او بیا د بیلابیلو لهجو لوستونکي جملې په کښې ثبتوي چې تر ډېره پوهېږم چې ځون لوستونکي ډېر دي چې جملې په کښې ثبتوي او د جنوب زون دا لږ دي نو د جنوب زون دا د شته پر ځای سته وایي او د نشته پر ځای باندې نسته وایي دغه ستونزه مو هلته ترسروي کېږي چې باید موزیلا ته پر معیار برابره ژغونه ورداخل شي
دغه کومې جملې چې تاسو ورداخلوئ دغه جملې له کوم ځایه پیدا کوي څه شی ورته لولئ
د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو د کتابو د ناولو څخه جملې راخو دغه راز ځینې ارواپوهنیز کتابونه دي هغه پښتو جملې راخو هغه موزیلا ته ورداخلو د مثال په ډول افغانستان 14 ولایتونه لري ازادي راډیو د افغانستان د خلکو د ذهنونو په راویښولو کې ډېر مهم رول لري دغسې ځینې جملې موږ ورداخلو دا جملې چې موږ ورداخلې کړې بیا یې هغو خلکو ته را اړي چې هغه د سطح برخې کار کوي هغه یې بیا ثبتوي چې ثبت شوې بیا د اورېدلو په برخه کې هغو خلکو ته راړي چې هغه د اورېدلو په برخه کې کار کوي یعنې لومړنۍ برخه د جملو د ورضافه کولو برخه ده موزیلا په خپل سیسټم کې پښتو جملې نه لري پښتو جملې موږ هم ورضافه کوو او دا چاره د دې لپاره هم ښه ده چې موږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزني په ولسوالیو کې د زابل په ولسوالیو کې د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي د مساجدو مخته مثلا مجلس بانار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاروي هغه جملې موږ خپل څو پورې AI او د AI ماډلونه هغه سوچه پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي کې تر څو پورې بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د ویونکي سره AI پوسي سم ځوابونه ورکړي او په صحیح ډول تلفظ ورته وکړي او په صحیح ډول معلومات ورکړي موږ د جملو په برخه کې خپلې جملې ورزاتو د ناولونو څخه جملې راخو دغه نصیر احمد احمدي ځینې ناولونه موږ بېخي ټول راچولې دي البته جملې مو راچولې دي د موزیلا برخه ده د هغه څخه وروسته بیا په دوهمه برخه کې د سطح برخه ده هغه جملې د سطح په برخه کې ولوستونکو ته راړي چې هغه لوستونکي چې هغه جملې سطح بیا د رادو تایید یا والیډیشن په برخه کې راړي بیا هغه ته رادو تایید کېږي له هغه څخه وروسته نو بیا پروسس کېږي او موزیلا یې داخلېږي په سیسټم
د موزیلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راهیسې روانه ده
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د څېړنې په اساس باندې 2011 میلادي څخه وروسته راپیل شوې ده
نه تاسو خپله له څو وخت راهیسې کار سره کړی
زه راځم په دې وروسته کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه راپیل کړه چونکې دی زموږ ملګری دی موږ روابط ورسره لرو نو زموږ ځوانان څخه یې وغوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنه ومنله ورسره سلو په ګډه مو کمپاین را شروع کړې د واټساپ ګروپونه مو ورته جوړ کړل یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړې پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیایي برخو باندې مو تمرکز وکړو یو اعلانات مو خپاره کړو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې کېږي چې موږ پکښې لګیا یو
یو شی چې دا اوس زستا سو خبرې اورم کنه دا تاسو ډیر مهم کار کوي ځکه راتلونکي د اے آی او په نړۍ کې اے آی ته دوی وړیر ستر انقلاب پر سر کتل کیږي چې ډیر زیات تغیرات پر سر راش ځینې پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې چې کوم اختراعات سوي دي مثلا که ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق بی بل کمپیوټر بی او تر دواړو مهمه اے آی ټیکنالوژي بی یعنی اے آی ډیر مهم شاید لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دې ته تاسو کله په خپل شخص باندې څور داخلوي دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه دا که دغه رقم په اے آی کې داخله سي دا خو بیا کار ستونزمنوي تاسو فرضاً د پایل په ځای باندې فایل وویل په فی باندې دا هم بیا ستونزمنه خبره ده زه پوهیږم چې تاسو هم درس وایست هم دا کار کوي او په خوشبرزایه کوي لیکن په ورته وخت کې ښه خبره دا نه ده چې تاسې او ستاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستې په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلا مشوره وکړئ او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپارئ که څرنګه
دا ډیره مهمه خبره ده شفافوالی معیار او دغه راز کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکولی شي برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پورې چې ژبپوهان دغه راز د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغې پروسې ته دغې پروژې ته را تشویق کړو تر څو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او دوی مرسته راسره وکړي او تر ډېره پورې په موزیلا کې د کار کولو پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو ځکه هغه غږونه چې معمولا ناسم تلفظ شوي یا هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزیلا ته داخل شي دا کېدای شي راتلونکي کې راستاسې خبره یو ناسم تاثیر وکړي نو موږ لګیا یو تر اوس مهاله پورې خو هغه زموږ هڅې چې کمې دي بریالی ښکاری ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي هېواد دننه کې دي او په ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته هم ښې مشورې راکوي خو دونه نه څونه چې باید په کار وای متاسفانه دونه توکو چې موږ درلوده څونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي په خاص ډول بیا د دې ورنډ د کرشنا دې غاړي یاد کوزي پښتونخوا سنې لیکوالان و ادیبان چنداني توجه هغه دې برخه نه کړي او کاري خواته لګیای چې مثلا په خواني دیوانونو تازه کی یا مثال په ډول پرچن نور مواد باندې کار کوي خو دغه برخه ډیره مهمه ده چې پښتو ژبه ټول ډیجیټل تاسو ګوري شبر صاحب په کندهار کې په تیر اصول سيزو کې البته نیواله سيزه به یاد کو د پښتو په برخه کې به خېر مواد خفارس ولې پانی دیوانونه د شاعرانو چاپ سول د هغه اشعار راغول سول د غرض سیمینارونه د یار سول خو د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې کار نه شو ولای چې پښتو ژبه ته به مفید تمام سوی پښتو ژبه په ګټه تمام سوی نو دا یو شته شانس یو موږ کوشش کوو چې موږ ځوانان یو ادبیات باندې دونه برلاس نه یو د مشرانو ولا شونو د غرض د هغه نظرونو ته ضرورت او اړتیا لري تر څو پرېښدې سم لا شونه راتو کی او موږ وسمه لارې ته سو کی او دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکې تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو او اي اي ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په چونه کې دغه روان ماشيني انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ور سره یار تر څو پرې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څنګه چې لکه د کوردانو ژبه او کلتور پرهنګ او تاسو وګورئ په اوس وختو کې شبر صاحب لکه څنګه تاسو یادونه وکړه د کر شغې غاړه ته هغه غاړي طالبته ایواز لاس پیسه د پښتو پات یعنی نیو پیسه د پښتو مخلصه وي د ورکه سوی د پاکستان د هیواد د پرهنګي او سیاسي او نورو لاملونو تاثیر لاندې راغلي د ترایز لاندې راغلي د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره او چې کوم حالت له پوس کې ځینې انګلیسي مشخه بلا دغه له پوس کې وای وای وړه غلطي خو هغه بيخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وای ان دا د هغه هوا تاثیرات پر پښتو باندې کړي نو د دې لپاره چې پښتو ژبه ما هو نسیا د نور ژبو تر اغیز لاندې رانه سي یا د سیاستونو قربانی نه لکه څنګه چې اوس اغیزې ورمنی روان دي. د دې لپاره موږ باید کار وکړو، ځوان نسل باید کار وکړو.
په دې کې شک نشته چې ځوانان باید کار وکړي، او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي، دا ډېر د سټایل وړ دی، ځکه چې له خپلو ډېرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي. لیکن په دې کې هم شک نشته کله چې یو څوک یو ډېر درانه مسولیت ته اوږه ورکوي، باید ډېر دقت هم وکړي. د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی چې کوم کتابونه انتخاب کړو. تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه، د ارواپوهنې کتابونو ته. ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژباړې ژباړل شوي دي. مثلا یو کتاب په یوه ژبه ژباړل شوی دی، هغه بیا اردو ته ژباړل شوی دی، یا فارسی ته ژباړل شوی دی، بیا لږه پښتو ته راژباړل کېږي. هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کېږي هغه عادتا ژبه یې ډېره دقیقه نه وي. نو په دې برخه کې که چېرته تاسو د خلکو مشورې واخلئ سي، هغوی ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کړي چې له هغوی جملې انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل شوي کتابونه، نو هم به مو کارونه نور هم اغېزمن شي، او هم به چارې نور بهتره شي. که څرنګه شفق صاحب؟
ډېره مننه، ستاسو خبرې پر ځای دي شبر صاحب. موږ کوشش کوو چې سوچا جملې راواخو او ای آی ته په لاس ورکړو، موزیلا ور داخل کړو. دغه د ارواپوهنې ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کړو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره بیخي برابرې راتلې، یا ځینې نور دغسې کتابونه چې بیخي ویناوې به وی یا به لارښوونې ولې. ځکه نور کتابونه خو معمولا ماتنې ګډوالې، هغه جمله چې زموږ په کار چې موجودات یې ورکړو هغه ډېره په سختۍ پکښې انتخابېږي. او د مشرانو خبره تاسو وکړه چې موږ ته لارښوونه وکړي، موږ لګیا یو اوس هم هڅه کوو، او دا مو غوښتنه ده چې مشران دغې برخې ته توجه وکړي، او دا موزیلا کم ارزښت پروسه هم پروژه ونه بولي، توجه ورته وکړي، زموږ سره همکاري وکړي. په دغه برخه کې موږ د پوهنتون استادانو، دغه راج پوهانو، موږ ډېر مشران لرو خارج میشتې، دغه راز وطن کې چې میشتې، هغو لارښوونو ته ډېر ضرورت لرو، تر څو پورې چې سوچا پښتو، هغه پښتو چې د نورو ژبو د اغېزو څخه خوندي، یا هم د تلفظ په برخه کې، په نورو برخو کې، د ویلو په برخه کې خورایي، هغه باید ای آی ته فلاس ورکړو، تر څو پورې چې راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټجیپیټي او دغه راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي.
شفق صاحب ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ستاسو څخه هم ډېره مننه. سلامت اوسئ. د بلنې د راکولو په مناسبت کور مو ودان. ښه وخت.
Oh, no, 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 کې ما ګرځه دلبر مست منګي پرولې ده په باخ ما ګرځه دلبر مست منګي پرولې ده ګلون شریګي مخ په پونه وتوینه ګلون شریګي مخ په پونه وتوینه مست منګي پرولې ده سلمې دلبر ولې ده اله ملار نسيان اونر ولې ده ale malar ni siyan honar volai de masti mangi bas masti mangi bar volai de samidil bar volai de masti mangi bar volai de samidil bar volai de ale malar ni siyan honar volai de ale malar ni